السلام علیکم. په دې هیله چې آرام او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، زه رضوان مراد د خپل نورو همکارانو سره د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته ستاسې هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لمریز کال د اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، وروستیو امنیتي پیښو، نورو تحولاتو او د سیمې د تازه وضعیت په اړه رپورټونه اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د دفاع وزیر وی د افغانستان د جګړې په ارزیابۍ کې چې دا مهال روانه ده، د نورو امریکایي ځواکونو د استولو غوښتنه به ونشي. په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د 14 او وسلوالو نښتو له امله د دریو برتانوي، دوو امریکایي سرتیرو د وشل کېدو په شمول ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې غوښتنه کړې چې د باګرام د زندانیانو د وضعیت په اړه د ورته باید امریکایي مقامات معلومات برابر کړي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو اروپایي څارونکو ویل انتخاباتو وروسته د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له یو شمېر کاندیدانو سره خبرې کړې دي. عربي هیوادونه وایي اسرائیل باید د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته لاره پرانیزي څو دغه هیواد اټومي تاسیسات معاینه کړي. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د ګرجستان د ځواکونو د جګړې زیروزنې کار بیا پیل کوي. ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورید. امریکا د دفاع وزیر وی د افغانستان د جنگ په ارزیابۍ کې چې د جوړولو کار روان دی، دغه هیواد ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه نه کیږي. رابرټ ګیټس خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبری غونډه ته وکړه. ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت یو مختلط او ګډ تصویر لري او دا ومنل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځان ته د نفوذ ساحې جوړ کړي دي. سلطان محمد سرور د امریکا دفاع وزیر د پرونی خبری غونډه په اړه د اسوشیټیډ پریس خبری جانس ریپورت اوروي.
رابرټ ګیټس پرون د افغانستان د جنگ یو شوم او ګرم تصویر وړاندې کړ. د امریکا دفاع وزیر دا ونویل چې امریکایي عسکر به تر څومره مودې په افغانستان کې جنگيږي او یادا چې د افغانستان د جنگ ګټل څومره نور عسکر غواړي. رابرټ ګیټس وویل چې د طالبانو او القاعده ماتول یو څه لږ کاله وخت نیسي، خو په افغانستان کې لوی او پراخه برایي ډیر کلونه وخت غواړي. د اسوشیټیډ پریس د خبري اژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د امریکا د ملي امنیت لپاره مهم ګڼي، د امریکا دفاع وزیر دا ومنله چې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې ځانته د نفوذ ساحې جوړې کړې او خپلې پښې پکې ټینګې کړې دي. رپورت وایي چې د امریکا کانګرس د داسې پوښتنو ځوابونه غواړي چې د کانګرس غړي یې اساسي پوښتنې ګڼي تر څو د امریکایي ولس خاطر چې له جنګه نور ستړي شوی آرام شي. دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر دی وویل چې د استخباراتو په چارو کې موږ معلومات تل په دو برخو ویشو چې یو برخه یې سری معلومات وي او بلې مرموز او مبهم معلومات وي. دوی وویل چې مرموز او مبهم هغه معلومات وي چې ګڼ اټکلونه کېدای شي او دای فکر کوي چې دا خبره چې امریکایي ځواکونه به تر څومره مودې په افغانستان کې پاتې شي دا موضوع هم په همدې ساحه کې ده. د اسوشیټیډ پریس د خبري اژانس رپورت وایي په داسې حال کې چې 12,000 امریکایي عسکر اوس مهال په افغانستان کې دي او د روان کال په پای کې 6,000 نور امریکایي عسکر د هیواد روان دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن دې ته لیواله نه دی چې له دې زیات عسکر افغانستان ته ولیږي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو دا د اروپای ټولنې د څارون کوډل وای چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازمو کاندیدانو سره لیدل دي او دغه کاندیدانو ورسره موافقه کړې ده چې د انتخاباتو نتایج به مني. دغه ډلې مشر همدار زویل چې دوی بعد افغانستان روان انتخابات په کلکه وڅاري او د درغلیو د مخنیوي لپاره به پراخې هڅې وکړي. نور د ازادي رادیو د خبريال پر ریپورت کې ورو
د دغه ډلې مشر فلیپ موغوین وویل چې دوی تر اوسه پورې له دیرشو نه زیات کاندیدان لیدلی دی او له هغوی سره په دې اړه چې ګواکې ځینې کاندیدان له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته لمن وهي خپله اندېښنه شریکه کړې ده. ښاغلي موغوین چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې کاندیدانو ورته دا ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو نتایج به مني. دی وایي زموږ غوښتنه نه یوازې له کاندیدانو بلکې د هغوی له ملاتړ کوونکو څخه دا ده چې د انتخاباتو وروسته آرامي خوندي وساتي او د انتخاباتو نتایج ومني او موږ ژمنیو چې د انتخاباتو بهیر په جدي توګه وڅارو. په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې په یوه عربي ژبه ورځپاڼه کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسؤول عبدالستار مراد په حواله وویل شول که چېرې د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه نه وي نو له کلاشینکوفونو سره به واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو په خپله ډاکټر عبدالله دا راپورونه ناسم وبلل او وویل چې دی به د شفافو انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتي وو چې د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د اروپایي څارونکو ډله وایي چې دوی 160 څارونکي لري او هغه به د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره د هیواد د جنوب په ګډون ټولو ولایتونو ته واستوي. د دې ډلې مرستیالې میرمن ډیمیټرا لونا وویل که څه هم دوی به د رایې اچونې ټولو مرکزونو ته خپل کسان وانستوي خو داسې لارې چارې به خپلې کړي چې دا انتخابات په کلکه وڅاري. دغه ډلې وویل چې له انتخاباتو وروسته به د یوې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي او د دغه ټول بهیر په اړه به یو جامع رپورٹ هم خپور کړي. له بلورې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلې ده چې تمه ده شاوخوا 2 لک کتونکو را روان انتخابات وڅاري او دوی تر اوسه پورې 1.5 لک کسانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. خو کتونکو بیا وایي چې امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې یو ستر ګواښ دی او که چیرې لازم تدابیر ونه نیول شي نو څارونکي به د دغو انتخاباتو له څارنې عاجز پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه د رایې ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږدولو بهیر له پنجشنبې ورځې پیل شوی دی او له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې به پوره شي. دغه شان دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره د خزینه کارکوونکو د کمښت د پوره کولو لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال کابل نه د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داوود علي نجفي د پنځم په پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د امنیتي ورګانونو د څیړنې بهیر هم په چټکۍ سره روان دی.
لیست محلات، لیست مراکز رایدهی، منیرهای امنیتی داده شده که
دوی وایي د رای ورکونې د مرکزونو لیستونه امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوي دي. دوی به څېړنه وکړي چې څومره مرکزونو امنیت ساتل کېدای شي. البته تر 2-3 ورځو پورې به عملاً پایلې لاسته راشي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم ویلي دي چې ډېر ژر به د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت ساتنې راپور خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې سږ کال د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 2000 په شاوخوا کې د رای ورکونې مرکزونه او د 2500 په شاوخوا کې د رای ورکونې محلونه په نخښه شوی او لیستونه د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی دي. تر دې مخه د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي و چې د رای ورکونې له یاد شویو مرکزونو او محلونو څخه 1500 ته د نامنې غواښونه متوجه دي. د اوتلي نجفي د غشان د انتخاباتو د بهیر د پرمخ بیول لپاره د خزینه کارکونکو د ګمارلو پاړه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هڅو یادونه وکړه.
در قسمت استخدام خانم ها در این اواخر شما شاید در جریان باشد که
دی وید خزو دک مارلو لپاره د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د سپینګیرو او مشرانو د سیمایز وکیلانو او خزو سره یو شمیر سیمینارونه جوړ شوی دی. ان شاء الله په هغه ولایتونو کې چې په دې اړه ستونزې دي د مشرانو او سپینګیرو او د خزو د چارو د وزارت په مرسته به دا ستونزې هوارې شي. دا سندخنې موجوده وي چې د رای ورکونې په ګنډمي مرکزونو کې په ځنګړي ډول په لرو پرتو سیمو کې د خزینه کارکونکو شمیر کم دی او دا په انتخاباتو کې د خزو د کمی ونډې اخیستنې په مسلې خپل اثر درلودلی شي. په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تیاریو په داسې حال کې زور اخیستی چې انتخاباتي مبارزې هم خپل جدي پړاو ته رسیدلې دي او هر کاندید هڅه کوي چې د خلکو د اکثریت ملاتړ خپل کړي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپا 1290 باندې اوریدل شي. دا راستا سې کول شي چې د اف ام په 0.5 چپا د ازادي رادیو خبرونه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول ووري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده چې د هلمند د والي د ویان په خبره یو لستنه پکې مړه شوې دي. د دې چاودنې مسؤلیت که څه هم چې چا پر غاړه نه اخیستی خو سیمې چارواکي وایي دا د طالبانو کار دی. په دې اړه پام وکړئ له هلمند د ازادي راډیو د خبریال رپورټ ته.
د هلمند والی ویان محمد داود احمدی وای په دې چاودنه کې یوولس تنه ملکی کسان وژل شوي دي چې د احمدی په خبره وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. داود احمدی د مین شخوت د طالبان کار وباله او زیاته کړی چې طالبان غواړي د داسې ماینونو له امله چې غیر مسلکي دي دولتي او بهرني ځواکونه موخه وګرځوي چې د احمدی په خبره په زیاتو سیمو کې زیان ملکي کسانو ته رسیږي. که څه هم داود احمدی په ماین باندې ختلی موټر ټونس شي خو د ګرشک لشکرګاه د موټرو په هډه کې ډېری کسان وایي سراچه موټر په ماین ختلی او په کې لاستنه وژل شوي دي. دغه موټر وانان وایي چې یوه ماشومه نجلۍ ژوندۍ پاته شوې ده چې د دوی په خبره سخته ټپي شوې ده او اوس مهال د بهرنیو ځواکونو په یوه نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې ده.
نه کس بل شهیدان شوي دي، پنځه کس د یو کور دي، دوه د بل دي، یو د بل دي، یو موټروان دی، یوه ښځه ده، نو کوچنیان زامنه هم ورسره دي. وطن سره روان او ګرشت.
زما نوم عبدالمحمد دی. سرایچه ده، یو موټروان شهید شوی دی، یوه جزه ده، څلور یې کوچنیان دي، یو بل سواری دی، دوه سواریان نور دي.
د پیښې د ټپي شوي ماشومې د روغتیایي حالت د پیښې د پوښتنې په اړه مو د بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو نیولو زیاته هڅه وکړه خو بریالی نه سوه. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د سړک د غاړې د ماینونو له امله زیاته مرګ ژوبله ملکي کسانو ته وړي چې یوازې د نوې ولسوالۍ د خلکو په خوله په دې ولسوالۍ کې د ماینونو له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر سلو اوښتې ده.
وامریدل چې په هلمند کې په یوې چاودنه کې ګڼ شمېر ملکی کسان وچل شوي. په هلمند د افغانستان نور سیمو کې دغه چاودنې او تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې افغانان د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره مهم او برخلیک جوړونکي بولي یوازې څو ورځې پاتې دي. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د محابسو او توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ چې سمو د وړاندې په یوې ځانوژون کې حمله کې زیانمنه شوې وه بیرته د کاناډا په مالی مرسته ورغول شوه او د رغولو په چارو یې ملګرو ملتونو هم له تخنیکي پلوه مرسته کړې ده. پام وکړئ په دې اړه له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ودانۍ باندې د کاناډا لخوا تر یو نیم لکو زیات امریکایي ډالره لګېدلې دي.
نن پروګرام تاسو خبر جاست چې څو موده مخکې دلته یو انتحاري حمله وشو چې تعمیر یو څه خساره نیولی و، یا سفارت د کانادا مون سره کومک وکړه دا ترمیم یې کړل. نن ورځ دغه کار ختم شو، یو لک پنځوس زره ډالر زیاتره مصرف شوی دی.
تیر کال د کندهار په زندان باندې د مخالفینو لخوا د ترسره شوي برید وروسته هم کاناډا د دغه زندان بیرته رغول په غاړه واخیستل او پرې تر څلورو لکو زیات امریکایي ډالري ولګول. خو پوښتنه دا ده چې د زندانونو په ودانیو خو ډېرې پیسې لګول کېږي، آیا په داخل د زندان کې د زندانیانو په وضع کې هم د کوم بدلون هڅه کېږي او که څنګه؟ په دې اړه به د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو انجینیر مطیع الله خروټي واورو.
طبعا وقتی چې بندیانو ته د ځان لپاره ځای جوړېږي یا تعمیر جوړېږي، د هغوی معیشت باندې هم باید فکر وکړو سي، او د هغوی په حساب د ادامه د ژوند باندې. په دې چې یو سړی چې زندانی کېږي، مز یو شي نه هغه دغه کېږي، محروم کېږي چې هغه ازادي ده. نور حقوق ټول شیان خوندي دي، انساني حقوق، اجتماعي حقوق، مز یو شی ور نقصل کېږي چې هغه سلب د ازادي ده. نو باید د هغوی معیشت باندې، د هغوی د ځوان روزمره هغه باندې توجه وسي.
په هر صورت دا مهال ستر اندېښنې د زندانونو د ودانیو په برخه کې ښایي وجود نه لري، بلکې په رښتیا هم چې د افغانستان په زندانونو کې وخت نا وخت له زندانیانو سره د ناوړه چلند رپورټونه راځي چې وایي ښه خواړه او کافي اوبه ورته نه ورکول کېږي، او ځینې ادعا کوي چې بېګناه په زندانونو کې اچول شوي دي او تل له ملګرو ملتونو او د افغان حکومت له چارواکو غواړي چې د دوی د دوسیو بیا کتنه دې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا هم ویلي دي چې د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه پیل کړې ده او د خپل دغه غشت بشپړ راپور به وروسته له هغې چې د ټولو زندانونو وضع وګوري خپور کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو له ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اورئ. د لوړ زده کړو وزارت د ستراتیژیک پلان د نهایي کولو لپاره د مشورتي سیمینار دریمه دوره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر پوهنتونونو مشرانو او په کابل کې د څه باندې 150 کورنیو او بهرنیو ارګانونو استازو برخه اخیستې وه. د دې سیمینار د پیل په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د دې ستراتیژیک پلان له عملي کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له هر پلوه ډیر ښه والی راشي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستراتیژیک پلان له عملي کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له کیفي پلوه ډیر ښه والی راشي او یو سالم مدیریت به رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم د اتفر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان په اړه په جوړه شوې مشورتي غونډه کې وویل چې دا یو ښه او له هر پلوه مکمل پلان دی چې له عملي کېدو سره به یې د په خبره په پوهنتونونو کې ظرفیتونه لوړ او له استعدادونو څخه به په لوړه سطحه استفاده وشي.
هر مملکت از خود سرمایه‌ای که داره او منابع بشریش است.
دای وای هر هیواد یو مهمه پانګه چلری هغه بشری منابع او د ځوانانو استعدادونه دي. کچیر د پانګه نبی او ورسخه کار وانه خستل شي نو له هیڅ ډول منابع او سخبه په هیواد کې استفاده ونه کړی شو او هیڅ ډول اجتماعي پرمختګ او آرامي به هم ونه لرو. په دې ستراتیژیک پلان کې تر ډیره د توجه شوی چې له دغو استعدادونو او منابع او سخه څنګه ښه استفاده کیدای شي او څنګه عملی کیږي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان دوه عمومي پروګرامونه او لس عملي څانګې لري چې د عملي کېدو لپاره د افغانستان د ټولو پوهنتونونو د مشرانو لخوا پرې بحث کیږي. خو د ځینو پوهنتونونو رئیسان که څه هم د دې ستراتیژیک پلان محتوا مهمه بولي وایي چې د دې پلان د تطبیق لپاره ډیر مالي لګښت او خاصو شرایطو ته ضرورت شته. د بلخ پوهنتون رئیس انجینر حبیب الله حبیب هم همدې موضوع باندې ډیر ټینګار کوي.
کوم شرایط چې د دې پلان د تطبیقولو په ارتباط مطرح دي که آماده نشي د تحصیلات خو طبعا یو څه نیمګړتیا رامنځته کیږي چې د دې پلان د تحصیلاتو په ارتباط باندې حتما څه عوارض ناقص لري.
د لوړو زده کړو وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان د عملي کېدو په لارو چارو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې دا مهال د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلین د زده کړو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې لا هم په پوهنتونونو کې زوړ درسي نصاب عملي کیږي. دوی وایي چې ډیر شمیر استادان ټیټه علمي سویه لري او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده محصلینو ته درس ووایي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په نوي 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې د کورنیو او بهرنیو علمي مؤسسو او متخصصینو په مرسته او همکارۍ جوړ شوی دا ټول ستونزې په پام کې نیول شوی او په پوهنتونونو کې به په خاص ډول په درسي برخه کې ډیر ښه والی او لوړ معیار رامنځته شي.
د انتخاباته په اړه د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباته لملمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راوهئ، په مستقیم ډول لملمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
دا ازادي رادیو دا په هرات کې د ولایتي بیارغونې ډلې دغلته د هغو درې ولسوالیو له کروندګرو سره د زعفرانو د تخم او کیمیاوي سرو مرسته وکړه چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی دی. نور حل زمون خبریال راکوي.
د هرات ولی احمد یوسف نجستانی په داسې مهال د شنډه ندرسکان او ربات سنګي ولسوالیو 125 تنه کروندګرو ته د زعفرانو تخم یا پیاز کودی کیمیاوي او د ضرورت په اندازه د کرنیز بوټو درمل په وړیا وویشل چې په هرات کې مشت د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان هم حضور لري. والی وویل هرات اوس له کوکنارو خالی اعلان شو او کروندګرو سره د بدیل کښت مرستې په لړ کې دا پروګرام پیل شو.
ټول مقدار د هغه اتلس تونه دی چې شپک ټونه د شندن دپاره دی، شپک ټونه هم د ادرسکن دپاره، شپک ټونه هم په کوشک روبات څنګه دپاره. دا کومک ایټالویانو کړی دی، د ایټالیا پی آر ټي کړی دی.
د رباط څنګه ولسوالۍ یوه کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل په خپله 50 جریبه ځمکه کې تیر مهال کوکنار کرل. په زیانونو یې پوهېده، مګر د بدیل تخم د نشتوالي له کبله دغه کښت ته لاس اچولی و.
زه د چلدوختی دم د رباط څنګه د ولس راز محمد دی نوم یې. دوه کومک یې راسره کړی چې نفر جریب په 1500 کیلو دغه زعفران ورکوي. موږ ډېر ځینې خوښ خپل د دولت څخه راځي. خپله تاریخ مو کرله، تاریخ مو پرېښوله، زعفران کرو پر ځای اوس.
زعفران په د وروستیو لس کلونو کې دلته د یوه کروندګر لخوا دود شو، له ایران څخه یې تخم راوړل شو او د هرات نږدې ټولو ولسوالیو کې اوس کروندګر ورسره بلد دي. د کرنې او مالداري ریاست مامورینو وایي د زعفرانو هغه کروندې چې یوازې هرات کې دوی له څارنې لاندې شوي دي 212 هکتاره ځمکه ده. د تیر کال حاصل 800 کیلو یاد شو. د کرنې رئیس اسماعیل حیدر زاده د هر کیلو قیمت 15000 امریکایي ډالره چې د 250000 افغانۍ معادل کېږي یاد کړ. ځکه نو د همدغه خدمت له کبله حاجي محمد اکبر، هغه سړی چې دغه بوټی دود کړی و، د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دا وروستیو کې د وزیر محمد اکبر په معتبر مډال او نوم سره ونازول شو.
لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هیت واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت دا څنګه پروګرام د دوشنبه پورز د ماسپخین په دونیمو د سه شنبه پورز لغرمه نمخ کې په لسنیمو بجو خبريږي. اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان په جنوب کې د یوې 14 او وسلواله نختل عمل درې برتانوي او دوه امریکایي سرتیري وشل شوې دي. د برتانی د دفاع وزارت پرون ویل د دوی درې سرتیري په هلمند کې هغه محل وشل شول چې د پیاده غزمه پر محل پرې د ماین 14 وشوه. د دغه مرکشوب لسره له 2001 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې د وشل شو برتانوي سرتیري شمیر 199 ته پورته شوې ده. د یو بل خبر لمخې ایصاف یا نړیوال سولسات ځواکونو د پنځشنبه پورس د دوه امریکایي سرتیري وشنه هم تایید کړه. په روانه اگست میاشت کې تر اوسه پورې 13 بهرني سرتیري په افغانستان کې وشل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان وایي د دوی نوې ستراتیژي دا معنا لري چې دغه هیواد هوایي ځواکونه تل د بمبارۍ په هدف الوتنې نه کوي، بلکې د وسلوالو مخالفانو د خورو ورو کېدو لپاره هم پروازونه کوي. جنرال ګیل ماری هاستج د پنځشنبه په ورځ ویل د وظیفه په افغانستان کې د نړیوالو قواو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل له ستراتیژۍ څخه د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول دي. جنرال مکرسل په افغانستان کې د ملکیانو د وشنو د مخنیوي لپاره په پوځي الوتنو ځینې بندیزونه لګولې دي. جنرال هاستج په جنوبي کارولاینا کې د شو په هوایي ډګر کې ویل چې حتی د دغه هیواد هوایي ځواکونه کولی شي په پوره دقت سره بمباري وکړي، خو د نو موړي په وینا الوتنې په ټیټه ارتفاع سره د دښمن لپاسه په ټیټه ارتفاع سره الوتنې کولی شي چې د په لوړ غوږونو د هغوی تهدید کړي او په دې توګه وسلوال خواروار کړي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې د بګرام پسندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د سی آی ای او د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د معلوماتو د نور کولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې تیره ورځ ویل غواړي چې په بګرام کې د بندو شاوخوا 600 زندانیانو نمونه او د هغوی هویت معلوم کړي. د دې سربېره د امریکا د مدني حقوقو سازمان ویلي غواړي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي چې څومره کسان په بګرام کې بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه څه دي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې ویلي داسې جدي اندېښنه شته چې د بګرام زندان دوهم ګانتنامو پښان فعال دی، چیرته چې د بندیانو وضعیت خراب دی، مدافع وکیلانو شته او زندانیان پرته له دې چې محاکمه شي په بند کې وخت تیروي. د دغه ټولنې لخوا ویل شوی چې د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی آی ای دا هم نه ده تایید کړی چې په باګرام کې د بندو زندانیانو کومه سابقه او یا لیست هم شته او که څنګه. د فرانسې پولیسو تیر ورځ 14 افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتل نیولې دي. پولیس وویل دغه افغانان له هنګري څخه راتلونکي یوې یخچال لرونکې لارې څخه نیول شوي دي. دغه افغانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي، د یخنۍ له امله روغتون ته انتقال شوي دي، خو د فرانسې خبري آژانس وایي چې د دغو تنکیو ځوانانو روغتیایي حالت خطرناک نه دی. عرب هیوادونه له اروپای ټولنې غواړي چې اسرائیل اړ کړي څو خپل اټومي پروګرام د نړیوال څېړونکو پر مخ پرانیسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عربي ټولنې د سرمنشي امر موسی په حواله وایي چې 22 عربي هیوادونو د سویډن د بارنیو چارو وزیر ته په دې اړه یو لیک استولی دی. عرب هیوادونو له اروپایي اتحادې غوښتنه کړې چې راتلونکې میاشت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په غونډه کې دې په دې اړه د وړاندې کېدونکو مسودې څخه ملاتړ وکړي. که څه هم چې اسرائیلو هیڅکله هم ځان د اټومي وسلو لرونکي هیواد په توګه نه دی څرګند کړی، خو باور کېږي چې دغه هیواد اټومي وسلې لري. عربي هیوادونو له دې نه مخکې هم غوښتنه کړې وه چې اسرائیل باید د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په موافقه کې داخل شي او دغه هیواد باید خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانیزي. د امریکا د دفاع د وزارت لوړ رتبه مقاماتو نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي متحده ایالات د ګرجستان د ځواکونو جګړې روزنه له سره پیلوي. امریکایي چارواکو ویل دا روزنه د دې لپاره ورکول کیږي څو د ګرجستان ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره چمتووالی ولري. متحده ایالاتو په دې اړه روسیې ته چې ښکاري د واشنگټن په دې کار غوسوي معلومات هم ورکړي دي. د دې پوځي تمریناتو له لارې به د ګرجستان سرتیري وکولی شي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو په معیار سره په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د پوځي روزنه د ماموریت د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. او د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشنکو وایي دی د روسیې د جمهور رئیس دمیتری مدویدیف هغه لیک چې دی غیر دوستانه ګڼي سخت خواشینی کړی دی. په روانه اونۍ کې مدویدیف په یو پرانیستي لیک کې د اوکراین پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ او نوموړی د روسیې ضد وګڼه. د روسیې مشر دغه راز یوشنکو په دې هم تورن کړی چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب او نورو مسئلو له امله د مسکو کیف ترمنځ یې اړیکې خرابې کړې دي. ویکتور یوشنکو د خپل هیواد او روسیې ترمنځ اړیکو کې جدي کړکېچ منلی دی، خو ویلي دي حیرانه دی چې د دغو روابطو په خرابې بدو کې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد لاس لرنه رد کړی ده.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ او په دې خبري مجله کې اوس له جناقه الکوزي څخه اورئ چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د حالاتو او په دې هیواد کې د روسي وضعیت په اړه راغلي دي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې قومي کسان د انتخاباتو د مرکزونو ساتنه کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې په ځینو ولایتونو کې په زرګونو قومي افراد د انتخاباتي مرکزونو د ساتنې په مقصد موظف کړي. ورسپاڼه لیکي د دې مقصد لپاره به شاوخوا 15,000 کسان په وسلو سنبال شي چې دې مسلې له خلکو سره زیاتې پوښتنې هم راپیدا کړي. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي لومړی خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې به د دې کسانو دریس څه وي، بله دا چې آیا د دې کسانو دنده به موقتي وي او که څنګه. که خبره د موقت وخت وي نو له دې کسانو څخه به وسلې څنګه ټولېږي؟ بله پوښتنه دا ده چې دا کسان به له انتخاباتو وروسته د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې جذبېږي او که نه. واشنگټن ټایمز ورسپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي د انتخاباتو د مرکزونو د قومي ساتونکو به یونیفورم ولري خو وسلې به خپلې وي، د دوی وسلې به له حکومت سره راجستر یا ثبتېږي. ورسپاڼه لیکي انتخاباتو ته څو په شمار ورځې پاتې دي، خو د دې قومي ساتونکو د استخدام او ګمارنې مسله پوره څرګنده نه ده. بلې امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې چې په پوځي مرکزونو کې پرې خبرې کیږي زیات پام د طالبانو د وژلو په ځای د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلولو ته اړول شوی. ورسپاڼه لیکي امریکایي عسکر چې د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي په بل ډول پیچلي حالت کې دي، په دې معنا چې د افغانستان جګړه لکه څنګه چې په پلانونو او جنګي نقشو کې ښودل کیږي هسې نه ده، بلکې زیاته سخته او خونړۍ ده. ورسپاڼه پوښتنه کوي په هلمند ولایت کې چې دا مهال د جګړې ډګر دی، آیا د نوې ستراتیژۍ اصول پکې مراد کیدای شي؟ د ورسپاڼې په باور په ځینو ځایونو کې افغان او امریکایي عسکر د جګړو په ډګرونو کې محاصره کیږي او د دښمن د افرادو شمیر له عسکرو څخه زیات وي او عسکر نشي کولای عادي خلکو ته ځان ورسوي، نو په داسې یو حالت کې به پوځونه څنګه د خلکو فکرونه او زړونه خپل کړي؟ واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې په څیر شخړو کې د کاغذ پر مخ پلانونو عملي کول ډیر پیچلی او ګران وي او دا د تاکتیکونو د پرمخ بیولو لپاره یو مهم امتحان او ازمیښت هم وي.
لا ازادي راديو نه شيبه په شيبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
ل ازادي رادیو خبری مجله او ری ازادي رادیو د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 100.5 سپا په صفه ډول اوریدل شي. د سهار 9 بجې کېدونکې د دوهمه خبری مجله در تزما همکار جاوید نعیمی چم د محل سر استودیو کې د وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام او صبح همه ایتون بخیر به مجله خبری.